امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
نړیوال وچه صندوق وایي چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې فکر کېده ډیر سخت دی. د اسلامي دولت د ډلې یو لوی جګړه مار په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی، او د بوکو حرام د ډلې جګړه مارانو په نایجیریا کې تقریبا 150 کسه وژلي دي. خبر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1400 نوي کال د سرطان د میاشتې 12مه ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 3مه کیږي. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. دا دی موږ د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د یونان د مالی بحران په هکله رپورټ لرو، د سومالی د اوسنیو حالاتو په اړه رپورټ، د او ځینې نور مسایل، او د کرکټ د ملي ټیم د کپتان محمد شهزاد محمدي سره مرکه هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اوروه.
نړیوال وجهي صندوق ویلي دی چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې فکر کېده ډیر سخت دی. په هغه هیواد کې چې په پورونو کې غرق دی، د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دې اړه عمومي رای ګیري یا ریفرندم کیږي چې خلک یې د پور ورکوونکو هغه غوښتنې ومني چې د نورو پورونو ورکولو په بدل کې د سپما پروګرامونه زیات کړي کنه. نړیوال وجهي صندوق پرون د پنجشنبې په ورځ زیاتره ملامتي د کیڼ اړخه صدر اعظم الکسیس سیپراس پر حکومت باندې واچوله، او وی ویل چې هغه د دولت د اموالو په خرڅولو کې سوکر روان دی، او دې ته ضرورت لري چې پورونه سپکسي او تر کال 2013 پورې 45 میلیارد ډالر نور پورونه ورکړي سي. وجهي صندوق دا هم ویل چې هغه څلور کاله مخکې دا پیشبیني کړې و چې اتن باید د سش کال تر پای پورې د 55 میلیارد ډالر په اندازه حکومتي اموال او جایدادونه خصوصي کی، مګر تر اوسه فقط 3.5 میلیارد ډالر راغونډ کړی دي. یونان اون کرایسول چې د تیر سه شنبه په ورځ چې ورستې مهلت ورته ټاکل شوی و، نړیوال وجهي صندوق ته 1.8 میلیارد ډالر پور ادا کی، او لدې کبل اروپا نور پورونه پر بند کړی دي.
پنتاګان پرون د پنځشنبې په ورځ ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش یو لوی تونسي جګړه مار په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. هغه طارق بن طهار الونی الحرزي نومېده. د اسلامي دولت د ډلې د پاره یې پیسې راغونډولې، د بهرنیو جګړه مارانو د راجلبولو د چارو څارنه او نظارت یې کاوه، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ځانمرګو بمچوونکو د عامر لقب ورکړ سوی و. د پنتاګان نطاق جیف ډیویس وویل چې الحرزي د جون په 14مه په شدادی کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. ډیویس وویل چې د الحرزي مرګ به د خارجي جګړه مارانو پر اجربولو او د هغوی په نقل او انتقال کې د اسلامي دولت د ډلې قابلیت ته تاوان ورسوي.
د بوکو حرام د ډلې مشکوکو یاغیانو د نایجیریا په شمال ختیځ کې په حملو کې تقریبا 150 کسه وژل دي. چارواکو ویل چې وسروالو کسانو په محلي وخت د چهارشنبه د ورځې په ماښام لیک چات نږدې د بورنو د یالت د کاکاوا په شارګوټي باندې یرغل وکړ. د سیمې څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې په دې یرغل کې 9 تنه وژل سوي دي. د عیني شاهدانو له قوله ویل سوي دي چې وسروالو سړیو اول پر مسجدونو باندې بریدونه وکړل، خلک یې چې د روژه ماتي د را رسیدو څخه مخکې لمونځونه کول ووژل، بیا پر کورونو ورغلل او هغه ښځې یې ووژلې چې د ډوډۍ په تیارولو بوختې وې. په یو بل پیښه کې جګړه ماران د سه شنبه په ورځ د ماګنو ښارګوټ ته نږدې په یو کلي ورننوتل، اتصل ویش کاسه ووژل. شاهدان وویل چې وسلوالو کسانو خلکو ته وویل چې ښځې او نارینه د سره جلاسي، او بیا پر نارینه وباندې ډزې وکړې. دغه دواړه ښارګوټ د بورنو په یالت کې چې د بوکو حرام د ډلې شپږکلن مورچل دی واقع دي.
د امریکا د ساينس پوهانو لخوا د یوې څېړنې څخه ښکاري چې په دې هیواد کې د ډله ییزو قتلونو او د ښوونځیو په ماشومانو باندې د ډزو خبرونه چې په خبري رسنیو او مطبوعاتو کې خپریږي، دا پیش نوري هم پسې زیاتوي. په یو رپورت کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ په پلس 1 ژورنال کې خپور شوی دا نتیجه تر لاسه شوې ده چې ډلې وژنې او تشدد په ساري توګه خبريږي او د 10% څخه تر 10% پورې داسې وژنې سرایت کوونکې دي او د دې سرایت وخت هم تقریبا 13 ورځې دی. د دې څېړنې په اساس د هرو درو ډلې قتلونو څخه وروسته په اوسط ډول یو بل داسې پیښه کیږي او په شونځي باندې د هرو درو یا څلورو ځلو ډزو څخه وروسته یو بل داسې په پیښه منځته راځي. څېړونکي فکر کوي چې د مطبوعاتو لخوا د ډلې قتلونو او ډزو د خبرونو خپرول به شاید یو نقش لوبوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې په هرو دوو اونیو کې په اوسط ډول یو ځل د ډلهیزو وژنو پیښه او په هره میاشت کې یو ځل په ښوونځي کې د ډزو پیښه منځته راځي.
د امریکا په اقتصاد کې د جون په میاشت کې خلکو ته 233,000 کارونه پیدا شوي او د بیکاري کچه د 1.2% راټیټه شوې وه. دا د 2008 کال را په دې خو د بیکاري تر ټولو ټیټه کچه ده، مګر چارواکو ویل دي چې دا کچه ځکه راټیټه شوه چې څه د پاسه 300,000 خلکو د کارونو د پیدا کولو هڅې پرې ایښې دي او هغوی په بیکارانو کې نه شمېرل کیږي. د کار او کارګر د پنجشنبې د ورځې په رپورټ کې ویل شوي دي چې په کارونو کې زیاتو په تجارتي مؤسسو صحي خدماتو او پرچون خرڅلاو کې راغلی او په کارونو کې کمښت د کانونو په سکتور کې لکه د تیلو را ایستلو په صنایعو کې چې د تیلو قیمتونه کم شوي دي لیدل شوی دی.
او د برتانی د بی پی د تیلو ستر شرکت پرون د پنځشنبه په ورځ موافقه وکړه چې په 2013 کال کې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو را ایستلو د تباکون کې پیښه لکباله بچی د امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو سخته پیښه و. 3.1 میلیارد ډالر تاوان ورکړي چې په دې اړه ټول اداګانې ختم کړي. دغه شرکت د امریکا د متحده ایالاتو د عدلیې د وزارت او د مکسیکو د خلیج د 50 ساحلي هیوادونو سره موافقه کړه چې په هر کال کې به 1 میلیارد ډالر او ټول به په 300 کال کې ادا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د یک شنان په حق له هلي هغه وخت زیات سويچ د رواني اوني د 4 شنبه په ورځ د دغه هواد لومړي وزیر الکساس سپارس یو بیان خبره کړه او په کې راغلي دي چې یونان شایي د اروپای اتحاد د پور ورکونکو شرایط ومني کچېری پور ورکونکي د یونان سره مرات وکړي. خو د اروپای اتحاد مشران بیا وایي چې د یونان سره تر راتلونکي یک شنبه تر ورځې پورې خبرې او مذاکرات نسی کېدای، ځکه د یک شنبه په ورځ په دې هیواد کې عمومي ریفرندم یا ټول پوښتنه کیږي. پام وکړئ په دې حقله دې رپورت. د یک شنبه په ورځ به د یونان خلک د یو سخت انتخاب سره مخ وي، یا به په ټول پوښتنه ریفرندم کې مثبت رای ورکوي او د اروپایي اتحاد سخت شرایط ومني چې د یورو زون د هیوادونو په جمع کې پاتې سي، او یا به منفي رای ورکوي او د یوې نامعلومې راتلونکې سره به مخامخ کیږي. روان اونۍ یونان نړیوال وجهې صندوق یا IMF ته خپل د پور د میاشتنی قسط په تادیه کولو کې پاتې راغی. د یونان لومړی وزیر الکساس سپارس د یونان اروپایي پور ورکونکو ته یو لیک واستوي او پکې راغلی چې یونان به د اروپایي اتحاد د پور ورکونکو شرایط ومني کچېری په دغو شرایطو کې یو څه بدلون راسي. خوشاغلی سپارس یونانیانو ته ورپیاد کړ چې د یک شنبه د ورځې په ټول پښتنه یا ریفرندم کې منفی رایه د دې معنی نه لري چې دوی به د یورو زون څخه په اتوماتیک ډول وایستل سي. لومړی وزیر سپارس داسې وویل:
تو دیموپسیفیسمه د کیریاکیس
Sunday's referendum does not concern our country's place in the euro.
د یک شنبه د ورځې ټول پښتنه په یورو زون کې زموږ د هیواد پر بقا باندې نه ده. دا مسله بیخي واضح ده او هیڅوک د شک نه پر کوي. د اروپای اتحاد مشران بیا وایي چې د یونان د ریفرندم څخه مخکې نوي مذاکرات نسی کېدلی. دا عام افکارو سرویګانې شي چې یونانیان غواړي چې د اروپای اتحاد د یورو په زون کې پاتې شي. خو د بانکي چارو ماهر برت ایلی وایي چې دا مسأله چې یونان به په یورو زون کې پاتې شي قرار قرار ناممکنه کیږي. هغه داسې وایي:
My belief is that Greece will have to exit the euro. I just don't see how they can
ما باور دادی چې یونان شاید ته مجبور شي چې یورو زون پریږدي. د دوی په اقتصاد کې سختو ستونزو ته په کتو سره زه هیڅ داسې لاره نه وینم چې دوی دې په یوروزون کې پاتې سي. حتی که په یوروزون کې پاتې هم سي، شایي اروپایي اتحادیې د دغه اتحادیې څخه وباسي. د اروپایي اتحاد د مرستې پرته به یونان ته د یورو ورتګ بند کړي، او کله چې په یونان کې یورو خلاصه سي، نو د نړیوال اقتصاد کارپوه دسمانت لشمن په وینا د یونان حکومت به دې ته اړ سي چې د خپلو مالي مکلفیتونو د پر ځای کولو دپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي. ښاغلی لچمن داسې وایي:
Our major concern as representatives of the business community is the 650,000
د یونان د حکومت پیسې به ډېر ژر خلاص سي، په داسې صورت کې به دوی مکلف وي چې خپل مالي مکلفیتونه پر ځای کړي. که هغه د متقاعدینو معاش او یا مامورینو معاش وي او یا د شرکتونو پیسې، دوی به دغه پیسې ورکوي، او شایي په داسې حال کې یونان په اصطلاح د خپل حکومتي اعتبار څخه ګټه واخلي او بل سکه رامنځته کړي، چې په دې سره به په دې هیواد کې هم یورو او هم نوې سکه چلیږي، او همدا به د یورو زون څخه د یونان د وتلو پیل وي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدی. په سومالیا کې د ملګرو ملتونو بشري چارو د دفتر مشر چې د خدمت وخت یې ختم سوی وایي چې په سومالیا کې د کلونو ناآرامیو او تشدد څخه وروسته هغه ملک د ترقۍ په لور روان سوی دی، مګر هغه خبرداری ورکړ چې بیا هم د هغه ملک سره د بسپنه ورکوونکو ټولنو بې علاقګي او د سومالیې بې ثباتي ممکن دغه لرزان انکشاف د خطر سره مخامخ کړي. د امریکا ژغ خبریال کیپ جوسیلو په دې باب یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تسته اورول کېږي.
په سومالیه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د دفتر د مشر فلیپ لازارنی د خدمت دوه کلنه دوره په داسې وخت کې پوره کیږي چې هلته په سومالیه کې د نوي حکومت د استحکام له کبله په هغه ملک کې قحطي او د خلکو لوږه په کمیدو ده. ښاغلی لازارنی چې د سویس یو پخوانی ډیپلومات دی، وایي چې د په ملک کې هر چیرته د مثبتو بدلونونو نښې نښانې وویني. هغه وایي:
Mogadishu, for example, you wouldn't recognize. You have traffic jam, you have even traffic lights, you have a new airport.
د مثال په ډول کچاري تاسو مګدیشو ته وګورئ، نو اصلا او به نه پیژنئ. هلته د ټرافیکو ډیره ګڼه ګوڼه جوړه شوې، د ټرافیکو د پاره هر لوري ته برقی اشاره نصب شوې، او هم یو نوی هوایی میدان لري. په دې برسیره هلته داسې یو عصري روغتون جوړ شوی چې په ټولې ختیځې افریقا کې ساری نشته دی. ډېر خلک بیرته راغلي او د سرمایه ګذارۍ دپاره شرایط مطالعه کوي. هغه وایي سره له دې اوس هم ځینې مشکلات شته دی. اوس هم دا شباب د افراطي ډلې وسلوال کسان په حکومتي، نړیوالو مؤسسو او په خاص ډول د بشري مرستو په کارکوونکو باندې خپلو حملو ته دوام ورکوي. خاغلی لازار نیوای چې اوس هم په سومالیه کې امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده. هغه وایي:
During my tenure we have been directly targeted 6 times. We had 7 international staff.
په موږ شپږ ځلې زما د خدمت په دوران کې حملې شوې دي. زموږ اووه تنه خارجي مامورین وژل شوي، او هم په موږ د حملو په وخت کې په لسګونو لارویان وژل شوي. سره له دې چې موږ ډېر احتیاط کوو، خو بیا هم په موږ د حملو امکانات شته دی. ملګری ملتونه وایي سره له دې چې سومالیا د 2011 کال د قحطۍ نه خلاصه شوې، مګر بیا هم هلته تقریبا 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته محتاج دي. په سومالیا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د دفتر مشر ښاغلی لازار نیوایي سومالیا اوس هم نړیوالو مرستو ته ضرورت لري، مګر هغه وایي چې نن سبا په نړۍ کې نور داسې ډېر ځایونه شته دی چې نړۍ هلته باید د مرستې لپاره ډېره توجه وکړي. نو په دې خاطر ممکن د سومالیې سره د نړیوالو مرستو دوام کم شي. هغه وایي:
We are aware that there is a competing environment, but we have also to make sure
مونږ په دې پوهیږو چې په موهید کې ډېر زیات رقابت موجود دی، مګر بیا هم مونږ باید په دې ډاډ حاصل کړو چې دا یو مثبته خبره ده، او هغه بدلته په ناڅاپي ډول د بشري مرستو په کارونو اثر ونکړي. خاغله لازارنی د سومالی نه وروستو په لبنان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د مشر په توګه ټاکل شوی دی او د هغه په ځای په سومالی کې د هالند یو تبا پیټر ډیکلار چې په خوا په هیتی کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د دفتر مشر وو مقرر شوی دی.
بیا بکینو بیا بسمو خپل زخمونه پټه کور کړو پر هرونه برا ټول کړو شوګیری په مو دکړو په خوبونو به ماړه شو
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ایران د اټومي پروګرام په سر د روانو خبرو د پاره ډیر خبريالان په ویانا کې راغونډ شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د امیر حکمتي خور سیرا حکمتي په روانه ونې کې ویانا ته تللې ترڅو له امریکایي او ایرانی چارواکو څخه د خپل رور د تداوي او بل اخر د هغه د خلاصون غوښتنه وکړي. سیرا حکمتي وویل
And at that point it was announced within that week after being tried
په هغه ونې کې یوازې د 15 دقیقو محکمې څخه وروسته محکمې هغه په مرګ محکوم کړ. پر هغه د جاسوسۍ ډیر تورونه و. محکمې وویل هغه د جاسوسۍ لپاره هلته تللی و.
د سرا خاون رامی کوردی وایي پر امیر نوموړي ټول تورونه ناسم ثابت شول، خو امیر اوس هم یو ظالم حکومت سره د کار کولو په تور بندي دی. کوردی وویل
نو موړی تورنه په دې وروستیو کې د ایران په ستره محکمه کې د شواهدو د کمښت له کبله رد شوي. یوازینی تور په هغه د یو ظالم هیواد یعنی امریکا سره د مرستې تور دی، خو د هغوی د قوانین له مخې امریکا ظالم هیواد نه بلل کیږي.
د هغوی په نظر امریکا سره د امیر مرسته دا وه چې د بحري ځواک غړی و. هغه د ایران تابعیت وروسته دې لپاره اخیستی و چې خپل هیواد ته تګ راتګ وکړي. کوردی د امیر خلاصون لپاره نور حقوقي دلایل هم وړاندې کړ. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران د اقتصادي بندیزونو د نرمخ په بدل کې د ایران په هستوي پروګرام په ویانا کې خبرې کوي. سیرا حکمتي وایي ویانا ته د دې کورنۍ دې لپاره تللي تر څو امریکایي او ایراني ډیپلوماتانو سره د خپل د ورور د تداوي او خلاصون خبره وکړي. سیرا حکمتي وویل
زه فقط کور ته د خپل ورور ستنېدل غواړم. زه غواړم چې پلار مې خپل زوی یو ځل بیا په غېږ کې ونیسي. زه غواړم چې نور مې د مور زړه مات نسي. زه غواړم د هغه د نشتون تشه ډکه کړم. زه د دې مصیبت ختمېدل غواړم.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هغه د حکمتي او د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان په شمول د دریو نورو امریکایي بندیانو په حق له اندېښمن دی. هغه وویل
With respect to U.S. citizens, U.S. persons who were held in Iran.
امریکای تبو په اړوند هغه امریکایان چې په ایران کې نیول شوي باید ووایم چې موږ د هستوي هوکړې پرته هم ډېر ټینګار کړی. زموږ خلکو سره د منصفانه رویې یقیني کول زموږ د لومړیتوبونو څخه دي.
چارواکي وایي د بندیانو له موضوع څخه د هستوي پروګرام په اړه دغه خبرې اترې مهمې دي. ځینې کارپوهان وایي د کانګرس وړاندیز او مصوبې سره سره امریکایي مرکچیان به د یو څو بندیانو لپاره د قرارداد هوکړه په خطر کې وانه چوي.
او دا هم زبرد خبرونی یو مرکه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په لندن کې په تمرینی لوبو مصروف دی. ملي ټیم به بل اونۍ په سکاټلین او ایرلین کې د کرکټ د راتلونکي شل اوریزې د نړیوال جام د پاره د غوراوي په سالیو کې د نړۍ د 14 ټیمونو سره کېدونکي تورنمنت کې ګډون وکړي. زموږ همکار متی الله عابد د افغانستان د دغو سیالیو په اړه د ملي ټیم د سر لوبغاړي محمد شهزاد محمدي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
شهزاد محمدی، د یو څو مودې د کرکټ د میدان د لرې پاتې کېدو نه پس یو دم تاسو راغلي یاست. یو د کرکټ د نړیوال شل اوریز د غوراوي سیالۍ لپاره په ټیم کې انتخاب شوي یاست، یو تمرین لوبه کې هم ښه وځلې دی. څه احساس کوئ بیرته د ټیم کې د راداخلېدو؟
او بسم الله الرحمن الرحیم. او بالکل، دا یو ښه احساس دی زما لپاره چې زه واپس ټیم ته راغلم. دا تاسو د خلکو دواګانې دي او ان شاء الله زموږ تمرینې مسابقې وي چې هغه بس یو لاول نه مسابقه کې زه ونه ځلې. زما دویمه مسابقه کې مې سلګندونه جوړ کړو، پرون مې یو کم جوړ کړو. ان شاء الله ښه احساس دی
ټیم نه چې بهر وي بیرته راغلی، په کوم فکر سره بیرته راغلی او څه پلان لري د خپل راتلونکي لپاره؟
نو پلان مې دا دی چې اوس کوشش وکړم چې په خپل بزنس باندې او په خپل لوبه باندې مې توجه ډېره ده. کوشش کوم چې دغه ځان دومره قوي کړم چې بیخي بیا چاته موقع ورنکم چې یو وار بیا ټیم نه وځم. نو انشاءالله دی وایي قوي پلان سره راغلی ما چې خپل فټنس باندې مې ښه کار وکړو او ښه کیپینګ هم درسره کړم او بیټنګ هم وکړم چې یو وار خپل ځای چې کم دی سپاٹ چې دی چې په ټیم کې زه واپس
دا چې تاسو باندې زیاتره خلکو دا اعتراض چې تاسو ډېر احساساتي لوبه کوي، زر سوځيږي، ودرېږي نه په وکټه باندې، د دې لپاره تاسو فکر کړی دی؟
او دا خو د خلکو فکر دی کنه، دا خو چې کوم سره په میدان ودرېږي هغه ته معلومات کیږي چې سره کوم لوبه کول پکاري. دا تاسو د سیو دا زمون پلان او کوشش چې ما ته ویلې چې ته کوشش وکړه چې سر لوبه وکړي چې موږ سره ورسو کې دای تاسو په بتره دې چې دا اوس په ګورو کې ځکه باندې جوړولې نو بس هغه کوشش کې به ما ستر دغه کوو او به کومه
تاسو په نورو ملکونو کې پاکستان کې په عربی اماراتو د دې کې لوبې کړې دي، دغه د انګلستان میدانونه بیا د سکاټلند میدان څه فرق شته په کې تاسو د بیټنګ لپاره؟
او فرق خو پکې ډېر دی، ځکه چې موږ په اماراتو کې کوم لوبې کړې دي هغه د پیچونه یا کومې سیده وکړې دي نو هغه ډېر بیټنګ لپاره جوړې وي. هلته بالرانو دومره دغه نه کوو، دلته چې کوم انګلستان دی یا سکاټلند دی بالرانو پکې لږ راغلي، خو موږ کرکټ بورډ نه هم مننه کوو ځکه چې موږ دغه تمرینی کیمپ جوړ کړو اوس جوړ کړو دینه مخکې کړی وه نو هغه سره موږ اوس لږ ډېر بلد شو. لاول مې چې څه بلد نه و دکانه
صحیح. شهزاد محمودی د شلاوري ورایو سیالي چې کېدونکې دي د 9 جولای باندې د افغانستان لومړی لوبه د هالند سره، تاسو دغه ملکونو سره پخوا هم لوبې کړې دي خو په هغه میدانونو نه دي کړې چې کوم باندې به کوي، احساس کوي چې دغه ټیمونو سره څنګه لوبه کوي، څنګه به مخکې تاسو ځئ؟
ان شاء الله کوشش وکړو ځکه چې زمونږ د کوم ټیمونو سره مسابقې دي، د میډل سکس چې یو کاونټي ده چې دا منل شوی کاونټي ده په انګلستان کې، نو موږ ول پرون ماته ورکړې ده او ان شاء الله نن به ماته ورکړو. موږ یو بل ټیم سره لوبه کوو، دا د امیر خصي مونږ دي او نو تاسو په کرکټ کې اوسو کوم شي چې به ګټم بس اورت خبره یا علاقان خو د تمرین او خط یاري نیولې دي نو باقي نو تاسو د واغانی دي زمنګ د ملت خلکو د واغانی دي چې دا جې ته موږ رسېنو.
نو تاسو توقع او هله لري چې د یو ځل بیا به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریز نړیوال جام لپاره ځان ورسې ورته؟ ان
شاء الله ان شاء الله پورا امید هم ده، تیارې مو تکړه دي نور غوتې بسرې بار نه کیږي چې چې شوی اخو قسم قسمت کی نور تیارې نه او کم چې دا غړي دین ان شاء الله هیڅ نه دی پاتې.
ډېر ډېر مننه کوم شهزاد محمدی صاحب.
مننه تاسو نه مننه کوم.
ټولان خبرونه نړیوال وجهي صندوق ویلي دی چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې فکر کېده ډېر سخت دی. پنټاګون پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دی چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش یو لوی تونسي جګړمار په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د بوکو هرام د ډلې مشکوکو یاغانو د نایجیریا په شمال ختیس کې په حملو کې تقریبا 150 کسه وژل دي. د امریکا د سیسبوهانو لخوا د یوې څیړنې څخه ښکاري چې په دې هیواد کې د ډلهییزو قتلونو او د ښوونځیو په ماشومانو باندې د ډزو خبرونه چې په خبري رسنیو او مطبوعاتو کې خپریږي داسې پیښې نورې هم پسې زیاتوي. د امریکا په اقتصاد کې د جون په میاشت کې خلکو ته 222,000 کارونه پیدا سوي او د بیکاری کچه د 1.2% راټیټه سوې ده. او د برتانی د بی پی د تیلو ستر شرکت پرون د پنځشنبه په ورځ موافقه وکړه چې په 2010 کال کې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو را ایستلو د تباه کوونکې پیښې له کبله په چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو سخته پیښه وه 3.5 میلیارد ډالر تاوان ورکړي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به اسمان شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40 اټکل شوې ده او په فراه کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 45 وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه د سهارنۍ خبرونه مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونه همکاران هم په سټوډیو کې حاضر دي. ستاسو د ورځې نیکمرغه وي، خو بیا هم زموږ سره اوسئ.